یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
قدرمن دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل ان د شمشاد زدران په همکاري هر کله کوم په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ به ولري دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده بیلابل خبری مطالب پکې لرو و بوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید وایي په ترهګرو ډلو کې د سیمې مشخص ترهګرو ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه او ملاتړ لري همدارنګ په افغانستان کې د کرکټ سارونکي او مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بیګانې لوبه له بری کمن نه بولي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
په سر کې د تو مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورېستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري د انتخاباتو خپلواکې مسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه لري او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورېستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري د دغه ریاست د ویان مرستیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې د تورېستي ډلو ملاتړ ونیسي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ د انتخاباتو خپلواکې مسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل
تاسوونه چې تا رامیا پین کې موسمو ګب بزنیم خلاص نشوده واده شده بود در طرف نیروهای امنیتی ما که تا ختم همین روز خلاص شد گفتم خلاص میشه ولی فردا باز یک جلسه امرشان در سوق ادارشان داریم پیشین ببینیم که تعداد نوع از بیاد چی هست بخاطر خلاصی دفاتر
په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلې دي د ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د کمیسیون ساحوي دفترونه به کارته پرې نه شي بل خو د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي د دې وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاته له پاکستان ستانه سوي دي ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم ګډون پکښې وکړي د کرکټ د آسیا جام لوبه په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر مات ورکړه او هند بنگلاديش د 2 وکټو په توپیر مات کړ د لوبي تیر شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکښې پاتې دي د آسیا جام لوبه فائنل مسابقه د سپتمبر په 28 ده زموږ خلاصه د رادیو ری د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ مایک پامپیو د خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ملګرو ملتونو د چین په شینجیانګ کې د حکومت له لورې د افراطیت مخنیوي په پلمه په ډله ییز ډول د اویغوریانو د نیولو راپور خپور کړ مایک پامپیو د مذهبي ازادۍ په ارتباط په وینا کې ویل په سلګونو زره او ممکن په میلیونونو اویغورانو ته د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې په زوره سیاسي فکر ورکول کېږي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي پامپیو په چین کې د عیسویانو د حقونو په ارتباط وویل چې پیکینګ کلیساوي بندوي انجیل سوځوي او مسیحیانو ته داسې پاڼې ږدي چې لاسلیک پرې وکړي چې دوی له خپل دینه اوښتي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په امریکا کې وویل چې د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی، څو یقیني سي چې د کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پومپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا امریکا کې هله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسله به خبرې وکړي. نو موري ویلې دي چې هلمند دی چې تر هغه مخکې د پیونګیانګ ته سفر وکړي او د شمالي کوریا له چارواکو سره خبرې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلې دي چې پر شمالي کوریا به تر هغه پورې بندیزونه پر ځای پاتوي تر څو چې د هیواد خپل اټومي پروګرام ختم نکړي. او د کاتولیک کلیسا مشر پام فرانسیس نن د لیتوانیا، لاتویا او استونیا څلور ځنۍ سفر پیلوي. دا سفر په داسې وخت کې پیلېږي چې د بالټیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځي. پاپ به سفر له لیتوانیا پیل کړي. د سفر په درشل کې په یو ویډیوي پیغام کې ویل لکه څنګه چې پویږو ازادي یو زیرمه ده چې په دوامدار ډول باید خوندي سي او د یو مهم میراث په ډول نوي نسلونو ته باید انتقال سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا افغان حکومت اجرائیه رئیس د امریکا اجرائیه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید وایي تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل
گروه‌های تروریستی که از سالها به طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین‌المللی ما
بشپړ ریپورت په دې موضوع واورو. همدارنګ په همدې موضوع باندې د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون لغړی خالد پښتون سره مرکام لرو. د افغانستان د کرکټ څارون کې یو مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د تیر شپې لوبه له بری کمن بولی. د تفسیر کوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د مینوالو نظر دا دی چې لستاین سره سره افغان لوبډلې تر دې هم خاصی علی کولای شو وې نکړه. په دې موضوع به هم ریپورت درته وړاندې کو. د کرکټ د یو مینوال غږ.
اول خو زه فکر کوم چې دا زموږ بایلات نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابره سیالي کول دا پخپله
د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا له فشار سره سره له خپلو مزایلو لاس وانخلي. دا نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان هم له یاده مه وسئ. دوستانو ستړي مشئ. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی ریپورت په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. د دغه ریاست د ویان رسیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ وبخی چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونه شي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. محمد حدیث پردیس د کابل په سټډیو کې دی. پردیس خبرونه تستړی مشي نور لتاور.
مننه ان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه خبر کړی، د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو څخه د ملاتړ دوام په افغانستان کې د جګړې لامل شوی او د دوام لامل دی. د اجرائیه ریاست دویم مرستیال امید میسا ازادي راډیو ته وویل چې که په سیمه کې له تروریستي ډلو او په مشخصه توګه له تروریستانو نو ملاتړ موجود نوی شک نشته چې په څوونه یو کې به دغه دلیل منځي وړل شي. خاغلی میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تورستان له افغانستان څخه د باندې تمویل او تجهیز کیږي او د خبره دوی ته په مغو هیوادونو کې فکری بستر هم برابر دی.
ګروه های تورستی که از سالها به طرف در مقابل
دوی هغه تورستی ډلې چې له کلونو راهیسې د افغان ملت، افغانستان د حکومت او بین المللي همکارانو پر وړاندې جنګیږي دوی له کرخیا خوا تمویل او تشهیص کیږي. د خبره دغه ډلې له کرخیا خوا دوی ته فکری، تسلیحاتي او مالی بستر مساعد شوی دی، نو ځکه په افغانستان کې جګړې دوام پیدا کړی. د خغلی میسم خبره تر هغه چې د تروریزم په ملاتړو په سیمه کې فشار رانوړل شي په افغانستان کې به جګړه دوام دوام مومي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه کلنی راپور کې ویلي چې طالبان حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې په البته له پاکستانه په افغانستان کې خپل بریدونه تنظیموي. په دغه راپور کې همداراز ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دغه تروریستي ډلو په وړاندې په هغه شکل چې لازمه ده اقدامات نه دي کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې رابطه باندې بیا په امریکا انتقاد لري، وایي چې امریکا متحده ایالاتونه باید یوازې د انتقاد پر ځای عملاً چې دوی په خپله په جګړه کې ښکیل دي په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي تر څو په افغانستان او سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي. لړلې باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه فشار چې د پاکستان د پاره لازم وي تر اوسه پورې امریکا او متحدینو لخوا څخه نه دی وارد شوی. د دوی په مداخله کې تر اوسه کمښت نه دی راغلی تر څو چې پاکستان آماده نه کړل شي چې د ترورستانو ځالې د منځ څخه یوسي تر هغه وخت پورې په افغانستان کې شونی نه دی چې امنیت راشي.
د خاغلی آرس خبره په ټوله نړۍ ته البته د معلومه شوې او په دې اړه کره اسناد او شواهد موجود دي چې په خبره پاکستان له تروریزم لاټړ کوي او تروریستي ډلې په مغه هواد کې فعالیت لري. نو د خبره ترغی چې دغه تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات او په مشخصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو لوري اقدامات نکېږي، مشکله به وي چې په افغانستان او سیمه کې د صلح او ثبات ټینګ شي. بلیان سپ
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پر دې. ست افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو په کمیسون کې هم په دې اړه باندې وخت نا وخت بحثونه کیږي چې د تروریستي ډلو مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي. د دې کمیسون یو غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید ډیر وختي دا واقعیت درک کړی وای. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې کمیسون لګړي خالد پختون سره مرکه کړي. نو موږ په سر کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د تتو اقداماتو په څرنګوالي حقیقي
متاسفانه هغه څه چې د افغانستان ملت غوښته اتلس کاله مخکې دوی هغه موضوع ته ډیر ناوخته متوجه شول، ځکه کدا کار دوی وختي کړی وای کېدای شوای چې موږ د ډیر انسانانو ژوند بچاو کړی وای او خپل دریم زره خارجي قوای په افغانستان کې پر ژوند لاس وکړی دی د هغو ژوند بچا شوی وای. خو دوی هغه څه چې باید 15-16 کاله مخکې کړی وای دوی اوس شروع په وکړه شوی. ډیر آیت خوش آیت اوس هم چراله موږ د خبره دا قدم دغه تسلیم یو نیک قدم بولو او امیدوار یو چې دا فشارونه دی نور هم پر پاکستان زیات کی.
پښتون سپ تاسو فکر کوئ چې د امریکا متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د تورت سرګندونې کړي او لرلی فکر نه کوئ چې دغه اقدامات یا حد اقل دغه سرګندونې چې دوی کوي دا به مختی نه وي او اقدام بکیږي؟ تاسو ورته څومره امیدوار یاست؟
زه فکر کوم هغه څه چې بینالمللي جامعه د پاکستان سره کوي په حقیقت کې د دوی په پیسو تاسو شهیدان یاست. د تیرو اتلو سالو څخه هر کال په میلیارډو ډالرونه دی پاکستان سره کومک کوي او هم دغه پیسې دي چې بیرته پاکستان په افغانستان کې په جنگ کوي. نو دا دمانه لري چې د جمهوری بینالمللي په خپل پیسو باندې خپل قتلګا جوړي او د افغانستان د خلکو قتلګا جوړي. زما په عقیده هغه کومکونه چې جمهوری بینالمللي د پاکستان سره کوي ژر تر ژره هغه بند کی او نور سیاسي اقتصادي او نظامی تحریمونه پر پاکستان ولګي. هر څونه چې پاکستان در فشار لاندې راشي په هغه اندازه پاکستان سولي تر دي او د افغانستان ملت د دې وخت جنجال سره خپل اخلاص
لري. پښتون صاحب کې دې شدې مسله کې تاسو سره موافق کوئ چې اوس تقریبا ټوله نړۍ په دې پویږي چې تر هغه غریزه ډلې چیرته دي فعالیت البته کوم ځای ته ویلېږي؟ مشخصا پښتنه مدا کول چې د امریکا متحده ایالات ولې بیا هم له هغه هیوادونو سره خپل مرستې کوي، مجبوریت لري او یاداده چې دلیل په څه کې ده چې دوی لا هم جدي اقدام ته زړه نه کوي؟
یو شی چې موږ بهمنی جامعه همیشه په دې کې موافق نه وو، یګانه ساحه کې چې موږ دې موافقه نه و هغه دا و چې دې پاکستان کوشش کاوه چې د تشویق د لارې وجه ته مجبور کړي چې د دوی سره مهانګي وکړي. د دې په سپانسر کې یعنی د دې په کومکو کې په میلیارډو ډالر هر کال پاکستان تور کول دې دا فکر کاوه چې پیسې به وتوانیږي چې پاکستان دې ته مجبور شي چې افغانستان ته سوله راشي او په پاکستان کې ټول هغه تربیګاوي د طالبانو د مخالفینو ټول اصلاح کړي. متاسفانه دا کار نه یوازې فائدہ ونه کړ بلکې ډیر عظیم تاوان یې پېښ کړ او تاوان دا و چې د دوی په پیسو باندې د جمهوریت ګورو هر کال دې په افغانستان کې جنگونه کوي،
دلته طالبان تقویه کوي او شارونه ولسوالی او د بیګونه انسانانو ژوند ته غټ ګواښونه دي او موږ وینو ضایعات.
خالد پښتون په ولسی جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسون غړی دی چې وایي په افغانستان کې تروریستي ډلې له هغه مرکزونو تمویلېږي چې په ګاونډیو هیوادونو کې اصال لري. که څه هم زموږ په دې مرکه کې او مخکې په ریپورټ کې ډیره تمرکز پر پاکستان وو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورټ کې د ایران د مداخلې یادونه هم شوې ده او ایران هم په دې ملامته شوې چې ګوندې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري و سمڅو اقتصادي خبرونه.
د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د دوهم صنعتي خرګوټي د جوړولو چاري هم پیل شي. د دې اتحادیې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خرګوټي د هرات ولایت د سیمنټو پروژې په سیمه کې په 15000 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د ډیزاین او نقشې چاري په معیاري ډول برابر شوی دی. خغلی خادم وایي په دغه صنعتي خرګوټي کې به د غذایی موادو د تولید ترڅنګ غیر الکولي مشروبات، ساختماني مواد او قیمتي ډبرې هم تولید شي. د خبره په هرات ولایت کې د دوهم صنعتي خرګوټي جوړیدل به په دغه ولایت کې د کورنۍ او تولیداتو پر ودې او پراختیا ځانګړی اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې لومړنی صنعتي خرګوټي په 1901 کال کې د دې ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې جوړ شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي نن په هغو پانګوالو او صنعتکارانو ځمکې وشي چې غواړي د بریکا په صنعتي پارک کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اقتصادي شورا د بریک لمخې په ټولو صنعتي پارکونو کې پانګوالو ته فی متر مربع ځمکه په 500 افغانۍ ورکول کیږي چې له دې سره به د پانګوالو د ځمکې د کمښت ستونزه تر ډیره هوار شي. خغلی قوقندي وایي د بریکا په صنعتي خرګوټي کې 14 شرکتونه په لومړۍ مرحله کې د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه کوي چې ورسره 9000 تنو ته د کار زمینه هم مساعدېږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1013 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې ده چې تهران به د امریکا له فشار سره سره له خپل مسایلو لاس وانخلي. خپل روحانی دا خبره په مراسمو کې وکړه چې د ایران او عراق د تکلنې جګړې په مناسبت رابلل شي وو. دغه جګړه په اتیایم لسیزه کې شوې وه. سالم احمد سالی دا موضوع تعقیب کړي، په سټوډیو کې را سره دی. سالی صاحب، ستړی مشي. دا راته ووایي چې د ایران ولسمشر د ایران د دفاعي ځواک او مزایلو په اړه دقیقا څه ووایي.
مننه ان صاحب. د ایران ولسمشر وایي هیواد باید امریکا له فشار سره سره نه له خپلو میزایلو لاس واخلي، نه به خپل دفاعي ځواک کم کړي. حسن روحاني دا خبره نن د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت ربلل سو مراسمو ته وکړه. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وه او 8 کاله یې دوام وکړ. ښاغلی روحاني په خپل وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله زیاته کړه:
ایران به نه خپل دفاعي وسلې ویڅلو ته کېږدي، نه به خپل دفاعي قوت کم کړي. ورځ په ورځ به خپل دفاعي ځواک لا پسې زیات کړو. دا چې تاسو زموږ پر توغندیو غوسه یاست، معنی یې دا ده چې نن مو تر ټولو اغېزناکه وسله زموږ توغندي دي.
شغلی روحانی ټینګار وکړ ایران به له خپلو میزایلو هم چې امریکا یې په غوسه کړې ده لاس وانخلي. د هغه په خبره ایران داسې بالستیک یا لرې واټنه میزایل لري چې 3500 کیلومتره واټن کې اهداف ویشتلی سي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا پوځي اډو ته د رسیدو لپاره کفایت کوي. د ایران د میزایلو پروګرام ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو د اعلان پر مهال اشاره درلوده. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ دغه تړون له مخې تهران د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه کم سوي وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن شنبه په خپل وینا کې ویل چې د امریکا ولسمشر له ایران سره په خپل مقابله کې د صدام حسین په څیر پاتې راغلی دی. د شغلي روحانی اشاره د ایران او عراق هغه جګړې ته چې په 1980 کلونو کې سوي وه. ولسمشر روحانی ویل چې ترامپ د صدام حسین له برخلیک سره مخامخ سي.
بل پختنه مداد چې ویل کېږي د ایران په جنوب لویدیځ کې پر پوځي پریډ په حمله کې مرګ ژوبله وختی ده. په دې اړه کوم معلومات ورکړی اوریدونکو ته؟
په دې اړه تازه راپورونه ده چې په ایران کې پر دغه پوځي پریډ په حمله کې د 16 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. رویټرز اژانس وایي په پیښه کې و نور کسان وژل شوي دي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنه شي او وایي چې ټول د سپایي پاسداران انقلاب غړي دي. دولتي رسنۍ وایي وسلوالو کسانو نن په جنوب لویدیځ شرعي واس کې پر دغه مراسمو ډزې کړې دي. په ویډیوي تصاویر کې مړی او ټاپیان ښکاري او ورختا کسان د منډي په حال کې دي. اهواز د خوزستان ولایت مرکز دی چې په تیلو غنی ګڼل کیږي چې عرب بیلتون غشتون کوڅو څواري په دغه ولایت کې حمله کړې دي. ایرنا خبري اژانس وایي په ټاپیانو کې شزی او ماشومان هم شامل دي. مخکې حمله کوونکي تکفیری وسلول بلل سوي و. د هغه استعلاد انسب چې ایرانی چارواکي د داعش ډلې افراطي وسلولو ته کاروي، تر دې شبي د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. صالح محمد صالح و چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی په څرګندونو او همدارنګه په ایران کې په یو پوځي پریډ لبرید نه خبر کړو. دا د ازادي رادیو ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د کرکټ سارونکو او مینوال د پاکستان په وړاندې افغان لوبډلې بیګانی لوبال بری کمنه بولی. د تفسیر کوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د مینوالو نظر دا دی چې لستاین سره سره افغان لوبډلې تر دې هم خسیالي کولای شو چې ونه شو. د کرکټ نړیوال سارونکو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانی لوبه د آسیایي جام تر ټولو غوره او د نندارې وړ سیالي وه، خو افغانستان د بری قسمت کار ونه کړ. یوسف خان زدران د افغانستان پاکستان د بیګانی لوبې پاړه یو رپورت چمتو کړي چې هم د اوسې د کابل لا سټډیو نوران وړاندې کړي.
د لوبې د ګټلو هیله او اراده د هرې لوبډلې اولس وي، خو داسې ډېر کم پیښېږي چې د ماتې سره سره د بایلونکي لوبډلې ستاینه د هر چا په خوله وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانۍ لوبه هم همداسې تېره شوه. لوبه که څه هم پاکستان وګټله، خو د افغان مینهوالو ترمنځ نظر دا دی چې دغې لوبې افغانستان د سرسختو لوبډلو سیال کړ. د کرکټ د لوبې څارونکی یو افغان لیکوال ډاکټر محب زغم وایي افغانانو د بایللو لپاره هیڅ نه لرل، خو د کرکټ په ډګر کې د پاکستاني لوبډلې په ښه تجربه د دې لامل شو چې لوبه وګټي.
اول خو زه فکر کوم چې دا زموږ بایلات نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابره سیالي کول دا په خپله زه فکر کوم چې زموږ بریا ده. تاسو وګورئ چې په دې ټورنمنټ کې اسکت کې هر مسابقه چې وګورئ په ډېر لوی توپیر سره بایلل شوې یا ګټل شوې ده، مګر دغه لوبه چې وګورئ پاکستان په ډېرې سختۍ سره رانه وګټله.
دی وایي د افغانستان لخوا دولس اضافه منډو ورکړې پاکستان ته د لوبې ګټل اسانه کړل. له دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شهزاده مسعود وایي افغانستان د توپوهنې په برخه کې نور څه هم کولی شول، خو ځینو افغان توپوهنکو مسؤلانه توپوهنه ونه کړه.
که چیرې موږ دقیقا د موږ ملي لوبډلې مسلمانو په مسؤلیت سره لوبه کړې وای، زه فکر کوم چې دا ټارګټ به تر 300 هم اړولی وای. اما په هر ترتیب څو تجربه چې زه په کرکټ لرم زه دا ناکامي نه کړم، دا بلکې یو لوی کمبیډي د افغانستان د ټیم لپاره.
دی وی افغان لوبډلې د توپوهنې په برخه کې تر ډیره پاکستانی لوبغاړي تر اغیز لاندې راوستلی او د دوی قوي بالینګ هم چیلنج کړ. افغانستان داسې جام د څلور غوره لوبډلو په لومړنۍ سیالۍ کې پاکستان ته نسبتا لږ هدف وروسته لوبه بایلوده. افغانستان په دغه سیالۍ کې چې په ابو ظبي کې وشوه د پچې لګټلو سره پاکستان ته د 258 منډو هدف وټاکه چې یوازې شپږ لوبغاړي وسوځیدل. پاکستان بیا ټاکل شوی هدف د لوبې په اخیري اوور کې پوره کړ. پاکستان ته په شپږو بالونو لس منډې په کار وې او د پاکستان پخوانی کپتان شعیب ملک او په افغان توپ اچونکي آفتاب عالم په برخلیک ټاکونکو لوبې پورې د دواړو لوبډلو ولسونو هیلې تړلې وې. خو شعیب ملک چې نږدې ونیمه لسیزه د کرکټ تجربه لري وکولی شول دا هدف پوره کړي او آفتاب عالم بیا هیوادانۍ مینې په ژړا کړ. نوموړي د لوبې تر بایللو وروسته له افغان ولس نه بخښنه هم وغوښته. د په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، زه د نننۍ لوبې په ترسراوي له خپل ټول شهید پروره ملت څخه ډېره بخښنه غواړم چې تاسو ته مې خوښي درنه کړی شوه. خو خلکو ورته په تبصرو کې خورا ښه الفاظ کارولي او تر ډېره یې د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو کارکردګي او د لوبه ستایلې ده. اکثره د فیسبوک او ټویټر کارکوونکو په خپلو پاڼو د دوی انځورونه لګولي، ورته لیکلي، تاسو پاکستان او نړۍ ته د افغانانو د وړتیا څیره وروښودله. پاکستانی نژاد د نړیوال مبصر رامیز راجا چې بیگانه سیالۍ کې هم د لوبې تبصره کوله، له لوبې وروسته وویل لوبې وښوده چې افغانستان اوس هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي.
پاکستان یو تجربه کار اتل او غټون کې بلې سابېږي، خو د لوبه د دې پر ځای چې اسانه وګټي ورته سخت شوه، ځکه چې افغانستان اوس ځان رسول دی. افغانستان اوس له هیڅ لوبلې ماته نه مني، ځکه چې په هر برخه باندې کار کړی او اوس به هم دا قتل کیږي چې له دې ماته څخه سزده کوي، ځکه ډیر وخت له داسې لوبو ډیر سزده کیږي.
دی وایي د افغانستان پر لپسې سیالۍ او ستړیا هم د لوبې په نتیجه ممکن منفي اغیز درلود. له دې سره د کرکټ افغان څارونکي او مینوال ضیا ودان که څه هم د پاکستان پر وړاندې لوبه ستایي، خو وایي افغانستان ته د پاکستان د ماتولو سخت چانس په لاس ورغلی و چې باید استفاده ترې شوې وای. داسې یو قوي لوبډله
لکه پاکستان ماتې ته نږدې شي، نو بیا باید داسې چانس نه استفاده وشي او هغې ته ماتې ورکړل شي چې باید دغه لوبډله موږ ګټلې وای. ځکه دغه دلیل چې لوبه پاکستان وګټله، زړونه افغانستان وګټل، زما لپاره جالب دلیل نه دی. ولې چې موږ هلته د لوبې ګټلې لپاره تللي وو، موږ عاشقۍ ته نه وتلي چې موږ زړونه وګټو، موږ باید لوبه ګټلې وای.
دی وایي افغانستان ښه لوبه وکړه، خو د بنګلادیش او هندوستان پر وړاندې په راتلونکي سیالیو کې د ځینو لوبغاړو پر ځای نور واخیستل شي، ګټور به تمام شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل، افغان لوبډلې په هره برخه کې لازمې هڅې ترسره کړې او پاکستان ته یې د لوبې ګټلو لپاره سخت وخت ورکړ. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډله د بنګلادیش او هندوستان پر وړاندې سیالیو ته چمتو ده او له بیل پلان سره به ډګر ته ووځي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه اورېدلی شي.
مننه چې ازادۍ راډیو اورئ.
او سم تاسو له پیغامونو څخه پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
ملي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. چونچې نن د صلح جهاني ورځ د دې ورځې په مناسبت ټولو صلح خوښوونکو انسانانو او مسلمانانو ته چې پر هر مذهب او پر هر دین دې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د جهاني صلح د ورځې په برکت خدای تعالی په افغانستان کې او د ایمي صلح راولي، تر څو چې نور د افغانانو د وینو تویول بشي او افغانان نور پر افغانانو باندې مجبورې نه شي او نور کندې نه شي او نور یتیم افغانانو پر در باندې ونه جاړي. محترم خدای تعالی په د صلح په باره کې صلح خیر بللې ده او د صلح په باره کې یو سلو سلویش لا یا اشاره سوې ده. دا هغه یو در الهي آسماني درس دی چې خدای تعالی بندگانو ته د نړۍ وي انسانانو ته ورکړی چې خیر په صلح کې دی. د بربریات او وحشت نه شي نه جوړیږي، د تکبر او غرور او هوا نه شي نه جوړیږي. خدای تعالی وي انسانانو ته درس ورکړی دی چې راسي برادروار په وروري یو بل په غیږ کې سره ونې سي او په صلح کې ژوند وکړي. رسول الله صلوات و سلام امت دا په اخرنۍ وینا کې دا خبره کړې و چې امت په اتفاق کې رحمت دی، په جدایي کې غضب دی. خدای تعالی دې موږ ته شي افغانان سره په اتفاق کې او خدای تعالی دې او ټول قوتونو ته دا قوت ورکړي چې یو بل په غیږ کې سره ونې سي او د صلح لاسونه سره ورکړي او د نور څخه درس واخلي. و سلام تاسو دایمي همکار قاری پښتون.
السلام علیکم د پکتیا تم کنه ولسوالۍ ناسم یو را خلیمی تندر د لوړ پړو مقاماتو وختنه لرم چې د پکتیا د تم کنه ولسوالۍ د سین اوبو پاکستان کور می جنته ته بهيږي کچرته په تم کنه ولسوالۍ کې په دې سین باندې یو لوی بند جوړ شي د ټولو ولسوالۍ لپاره به د برښنا زمينه هم برابر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی دولستی می بجې شوی ور بیا پام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه ورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورستی ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تورستی ډلو ملاتړ ونسي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارکانونو سره غونډه کوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاته له پاکستان څخه ستانه سوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند بنګلاديش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبې تیره شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشار سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. روحانی دا څرګندونې د ایران پر دولتي ټلویزیون د یوې وینا پر مهال په غو مراسمو کې کړې چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی و. روحانی وویل ایران به له خپلو دفاعي وسلو لاس وانخلي. په دې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه او همدارنګه په دې خبری غرمنۍ خبرونه کې زموږ د نورو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ دا ویب پاڼه پاته ده. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې دا چې زموږ ورځنی خبری مطالب او رپورټونه کتلای شئ بلکې زموږ څېړنیز رپورټونه همدارنګه تحلیلونه اونیس پروګرامونه او مرکې له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام له یاده مباسي او سم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې هند له نړیوالې ټولنې غواړي په افغانستان کې له نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. قلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشي موادو د قاچاغ په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تیر شمسي میاشتې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاغ کوونکي نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړې دي. له نیول شویو کسانو سره شل کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. له دې موادو څخه 10 کیلو او 200 ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، 4 کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاغ کوونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، 3 کیلوګرامه هیروین له یو قاچاغ کوونکي سره د کندهار په هوایي ډګر او یو قاچاغ کوونکي له 2 کیلو او 15 ګرامو هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلوګرام ډیر نشي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالمالک عظیمی رسنوی ته ویل دا سوځول شوی مواد چې 480 کیلوګرام تریاک او لزګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشي پر مهال نیولي ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي، تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجیو کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. ښاغلی یادګاري زیاته کړه
با اجرای
15 د 15 عملیاتو په تر سره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول شوی او آتاه یا تورن کسان د دې پیښو په تړاو نیول شوی دي.
دا یادونه ورده چې په روسي اونوي کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځ ولایتونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندې چوک کې څو تنه نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادي رادیو ته رالیږلي راغلي 99 کیلوګرام چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي، په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي.
مسکا وتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوی.
په کندز ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والایسار کی خرسی کی کابل بندر کی خرسی کی پولیس خلافکار اللہ سمیسی 15 قدم ازی خلافکار خوش کی گی.
دا چی زنی معتادین ولی تر علاج ورست بیرته په نشو اخته کیږي. په دیاره له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
کچیر دغه مریضانو مخ کې به مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وای چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هندوالانو د لاسه پر دغه یو دم مشور دغه نشو کې راغلی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله اړنګ کو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د حقوقو په سولاره وتړي چې له نشي مواد څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په مزني خطیز کې د داعش د مالی سرچینو تر وچولو وروسته د ارتیاجي دل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د حقوقو په سو سرچینه وچسي چې له نشي مواد څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشي مواد سره د مبارزې وزارت وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې شپېته کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندستان دایمي استازي د سیشن به پورز د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و وویل د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د رواني جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندي ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لویې مالی سرچینه وچکړي.
In Taliban controlled areas
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخي د نړۍ په سلو کې 50 ته بلل شوی چې ارزښت یې یو نیم څخه تر 3 میلیارډ ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشئی موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچی شي.
خاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 50 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامی عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له یوه کاله راهیسې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالره زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشئی موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاقېږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
زمانی که تریاک په مشتقات مختلف
کله چې تریاک په بیلابیلو نشئی موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې عمله په سلو کې 40 نشئی مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 10% له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندي ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشئی موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو کاچاک ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاکو په تور نیول شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشئی موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندز ولایت د نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10000 اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل که څه هم په کندز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاقو محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشئی مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشئی موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشئی مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې څه باندې 13000 تنه کسان پر مخدره توکو روږد دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندز کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30000 بیشتر تخمین میشه.
په کندز کې د مخدره توکو د معتادانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 10000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې د 8 بسترې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هر ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنم، 6 نفر مجازه خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصتو، خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویلی شم چې د تیر کال په توپیر 6 کال د مخدره توکو معتادان په کندز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشه یي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
په سادهګي میتونند که به این مواد دسترسی پیدا بکنند در شهر کندز.
د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشه یي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کېږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی هغه په دې اړه وایي.
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، 15 قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنی قمندانې له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تېر کال 101 تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه یي توکو په تړاو نیولي دي چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشه یي موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبري وکړو چې ځینې موتاجین ولې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېږي. لنه شی موارد سره د مبارزې وزارت ورستي څېړنې شي چې ډېرې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېږي. دا چې دا موتاجین ولې بیرته په نشو وخت کېږي او څنګه کېدای شي چې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېدل یا بابېړې څومره خطرناک دي.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدواری په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي بیرته راګرځیدنه د مواد مخدر ته بیا هم هغه حالت شدت تر رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیره کې د تولد څخه ورسته د دوی وزن کمی، اشتیا نه لري، بې خوبی، نارامي، د ولادت څخه ورسته هم ماشوم یو روغ دی ماشوم زیږل کیږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن کمی وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي، همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډی یعنی د عادت محور قطع کیدل مخکې له وخته، یعنی کچیرته یو ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت محور د دوی قطع کیږي، خو هغه ښځې چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 10 کلنۍ کې عادت محور قطع شي. همدارنګه د سیدی یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کیږي.
د دې بابېړي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع وي. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانې کی، خو که په زور د فامیل دی طرف نه یا د دولت دی طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کې د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ لا سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقده په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوښه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د دې سره باید زړه د کومې کوماکو کې تر څو چې دا مریض نا امید نه شي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده، لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا د سینې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د دې روغدیتوب لامل ګرځیدل وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دال لري وساتي. دا پرې نګ دی چې یو چرته تنها په یو کونج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخ کې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانې دا حمایت کوي. او بل خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه نه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي هغه چاته زنګ وها چې ته ورسره مینه لري، نو هغه ورسره مصروفي کې د هغه حالات د خماري د هېره وزي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بند ورته وي یا ربړي الاستیکی شایان دي چې دا د شفاخانه دی طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي چې په ډېر اسانۍ سره پیدا شي. چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، دارا بری باندونه چې دي دارا واخلي خپل لاس نه تاو کی په هغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر ساره حیدری سره د محمد ایاز تنک مرکه اوریده او اوس ته خاطرې وردی. د کندهار ولایت وشت کله نظر محمد وایي چې تنشه مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 50 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشه پیسې له کومه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګل ساز یم او چې کم د زمانو د پاره جوړیږي، هم د غاړي د پاره، د جانو د پاره، 15 کاله دغه کیج چې دغه ما کیسم دی دغه ګل سازي. پنځشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړ مو کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نور باغو میلو منظرو ته بتللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي. دغه اوله نشه زما ته اداو چې دی ما د سګریټ شروع کړي، دوه مینه سوار سره کړي، درې مې چار سر سره کولي،
سلره می پودر وسرس کو دا تقریبا یو پنځه کاله یا شپږ کاله قدر کیږي دغونه دوام لري. زیاده کاروبار سلیری کړم، هم دا دنیا خرابه سو هم هغه دنیا. اول منځاب دا سره سواخ سي، دوه خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي، درې مې خپل زما مور پلار کور ز ژوند را سواخ. چې کم سړی وي په دې نشه کې مغه کاروبار نسی کولای، هغه واده نسی کولای، هغه ژوند نسی کولای، هغه د مور پلار حق نسی پر ځای کولای. زه واده نه لرم، مګر چې خپله روزانه مې کول خپل د نشې پیسې مې پوره کول، نه مې مور پلار ته وړل، نه مې جمع کړي دي، نه دخل لرم. دا نشه ډېره سخته نشه ده، څلور نیم سوه، پنځه سوه، شپږ سوه، تر اووه سوه پورې زما تنخواه وو، چې اوس زه نه غوانۍ په جیب کې نه لرم. دا د دې نشې تخریب دي. په دې دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو، دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ. زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی، هغه اوس فلحال هغه ماغزه په ما کې نسته، هغه ستا په ما کې نسته. که زه اوس ستا سره جوړ ژغېږم، یو لس کې بعد زما ټیم بیا اوړي. زما مشر ورور ماته وایي زما د درې کالو زوی دی، یا زه لنګوټه په سر ورکوم، یا خولۍ په سر ورکوم، سهار وختې په جماعت کې دروم، او ته پوډري یې او لمونځ اودس نه سي پکې کولای. په کم کور کې چې ته اوسېږې، په هغه کور کې ستا د رویسه موږ ته ملایق نه راځي. په دې نشې کې ماته مه راځه، زما بچیانو، زما کورو کوچنیانو، دینې دنیا د ګرده کور ده اور خرابه یې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برختاره ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینږیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نیم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وی، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشئ نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلای. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره يم، خو شر مره رسوه.
والي خان صاحب، ما څه بد کړی دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړی دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راز یې وایي پوډر راکا.
خبره دې زوره او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشې کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوي.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلی، نو زه د امنیې قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی امهره